واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
ویان احمد الله ارچوال د افغانستان ولسمشر ویلي چې د زور لاري نه تسلیمیږي نن ولسمشر غنی په ولسمشرۍ معنی کې د افغانستان د بیرغ د ملي ورځ په مناسبت خبرو کې طالبانو ته په خطاب کې وویل چې یو شی ثابت شو طالبان زور ته نه تسلیمیږي او حکومت هم زور ته نه تسلیمیږي ولسمشر وویل چې د افغانستان خلک د وینې د تویدلو بندېدل غواړي غنی خبرداري ورکړو چې کچري طالبان جګړې ته دوام ورکړي د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه هم جګړې کولو ته چمتو دي غنی د حکومت لخوا د یو داسې پلان په اړه چې جګړه یو داسې حالت ته چې طالبان د خبرو میز ته راولي د چمتووالي خبر ورکړ افغانستان هر کال د اسد ومه د افغانستان د ملي بیرغ د ورځې په نوم لمانځي د افغانستان د بندنوي چارو وزارت له طالبانو د چین د حق غوښتنې چې په کې له طالبانو د ترهګریزو شبکو سره د اړیکو د پریکولو غوښتنه کړي هرکلی کړي د افغانستان د بندنوي چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې د چین یو حکومتي چارواکي د طالبانو سره په هغه ناسته کې چې دوه ورځې مخکې ترسره شو غوښتلي چې د شرقي ترکستان د اسلامي تحریک او نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې غوڅې کړي د افغانستان د بندنوي چارو د وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې د سیمه ایزو او نړیوالو ترهګریزو ګروپونو سره د طالبانو اړیکې په افغانستان کې جګړه اوږدوي او سیمه ایز ثبات او امنیت ته ګواښ پېښوي دوه ورځې وړاندې د طالبانو یو نه کسیز پلاوی چین ته د دغه هیواد د چارواکو سره د خبرو لپاره سفر کړی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره کتلي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د افغانستان سولې پر هڅو د جګړې د ډګر پر وضعیت په جنگ کې د قوانینو د پلي کولو او ګډو لاسته راوړنو پر خوندیتوب خبرې وکړې د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي چې دا خبرې پرون په کابل کې ترسره شوې نیکلسن بیا د دې لیدنې کتنې په اړه په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه چې تیرو څو میاشتو کې پکې تغییر راغلی او د سولې د خبرو د ګړندیتوب په اړه یې له محب سره ګټورې خبرې کړي د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې طالبانو د روان لمریز کال له پیل څخه تر اوسه په اوسط ډول 15% تاوتریخوالی زیات کړی چې له امله یې شاوخوا 16,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده د دغه وزارت د تاوتریخوالي پر کمولو او اوربان باندې د څارنې رئیس سید عبدالله هاشمی نن خبري اعلان ته وویل چې طالبانو په افغانستان کې د وری میاشتې له پیل څخه د چنګاښ تر پایه پورې 93 ځانمرګې بریدونه 655 توغندیز بریدونه 615 چاودنې 344 هدفي وژنې او 630 ځمکنۍ نښتې کړي هغه وویل چې طالبانو په دغه بریدونو کې 2560 ملکیان وژلي او 3021 نور یې ټپیان کړي د هاشمی په وینا په وژل شوو کې 1515 او په ټپیانو کې 1528 کوچنیان او ښځې شامل دي دوه ورځې وړاندې یوناما په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د روان میلادي کال په شپږو میاشتو کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې کچه 40% پورته شوې طالبانو تر اوسه د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د راپور په اړه څه نه دي ویلي تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو خونیزي علمی او فرهنګي ادارې یونیسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول دا درې میراثونه د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک یوازې د افغانستان په نوم د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت د افغانستان آذربایجان ایران ترکیه ترکمنستان او ازبکستان د ګډ میراث په نوم او یلدا شپه له ایران سره په ګډه د نړیوالو ناملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د 2022 کال د ثبت لپاره ومنل شول د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د بیلاروس د اپوزیسیون له مشر سره چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي په سپینه ماڼۍ کې وکتل جو بایدن تر دې غونډې وروسته وویل امریکا د بیلاروس له ولس سره ولاړه ده تر غونډې وروسته د سویتلانا څخانوسکایا وویل چې پیغام یې د امریکا تر ولسمشر ورسو دی وویل دې داسې څوک ولید چې هغه څه چې په بیلاروس کې پیښیږي هغه ته بې تفاوته نه دی څخانوسکایا زیاته کړه چې ولسمشر بایدن ورته ویلي چې په بیلاروس کې مبارزه د سیاسي جغرافیې لپاره نه ده هلته د شخړو او بیقانونۍ پر ضد مبارزه ده په بیلاروس کې وروسته تر دې کړکېچ رامنځته شو چې الکساندر لوکاشینکا پر اوس کال د اګست د میاشتې په ټاکنو کې د شپږم ځل لپاره د ولسمشر په توګه اعلان شو د ده مخالفین وایي چې دې ټاکنو کې درغلي شوې او څخانوسکایا پکې بریالی شوې وه میرمن څخانوسکایا غواړي چې بیا ټاکنې وشي د امریکا د بندنوي چارو وزیر انتونی بلینکن په کویټ کې د دغه هیواد د امیر شیخ نواف الاحمد السباح او امریکایي ډیپلوماټانو سره لیدلی. د امریکا د بندنوي چارو وزارت ویلي چې بلینکن به د خپل سفر پر مهال د کویټ سره په پوځي همکارۍ، سیمه ایز امنیت او پانګونې باندې خبرې وکړي. بلینکن د چهارشنبه په ورځ کویټ ته سفر وکړو. له دې وړاندې بلینکن هند ته تللی و چې دغه هیواد سره د هند او آرام سمندرګي په برخه کې د چین د پرمختګ او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د اوکراین په لویدیځ کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې یو ځایي پیلوټ او درې امریکایان وژل شوي. پولیسو ویلي چې دا الوتکه په ځایي وخت غرمه مهال په ایوانو پرینکیوسک سیمه کې له یوه کور سره ولګېده. وژل شوي امریکایي مسافر د امریکا هزدک یهودان بلل شوي. دا خبره د اوکراین د یهودانو د متحدې ټولنې کړې ده. د پولیسو په وینا له هغه کوره چې دا الوتکه پرې لګېدلې یوه مېرمن او دوه ماشومان روغ وتلي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې جمهور رئیس اشرف غنی وايي افغانان په بهر کې د افغانستان د ورانولو ترتیب سوي طرحه نه تسلیمیږي. شاغلی غنی چې د بیرغ د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، پر طالبانو ژغ وکړ چې د خپل کرونو له عواقبو ځان خبر کړي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل رپورت لري.
جمهور رئیس اشرف غنی د بیرغ د ورځې په مناسبت پارک کې جوړ شوې غونډه ته د روان وضعیت په باب د خبرو پر مهال ویل چې داسې طرحه ته تسلیم نشي چې په بهر کې د افغانستان د بربادۍ لپاره جوړه شوې وي. ښاغلی غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د خپل کړنو عواقب ته دې پام وکړي. جمهور رئیس غنی ویل چې د طالبانو مشرانو ولس ته په دې اړه لا توضیحات نه دي ورکړي چې ولې یې د ولس د ملي ګټو پر ځای اسامه بن لادن ته ترجیح ورکړې وه.
لومړۍ پوښتنه مې دا ده، غواړی چې سوریا آیا یو اوږده جنگ ته برابری نیستی؟ آیا د عواقب د دې اعمالونم چې شروع کړي دي خبر یې؟ که فکر کوئ چې دا وطن ټول خلک درته تسلیمیږي او نور ګاونډي به یوازې پرېږدي او هر څه چې زړه غواړي کوی سي، دې باندې ژور فکر وکړئ. دوم، غواړئ چې دا څه آبادي چې راغلې ده بېرته ویجاړه سي؟ دا ښارونه، دا بندونه، دا سړکونه، هوایي دا ټول څه څه لاس راغلي دا خو د یو لستمنی ده. دا په یو چا باندې یا بل چا باندې تړلی نه ده، ادې شتمنی د پاره څه فکر لري.
جمهور رئیس غنی د ښوونځیو د سوځولو مسله هم یاده کړه، وویل چې د دغو هڅو په پایله کې ځوانانو ته زیان رسیږي.
غواړئ چې قومي، سمتي، مذهبي جګړې په دې وطن کې په بنیادي بدۍ باندې بدل شي؟ د سپین بولدک کیسې ته څه ځواب لري؟ آیا دا با د خلکو ټولول دي؟ آیا دا اسلامي نظام کې راوستل دي یا د بدیو شروع ده؟ او تاسو پیګی چې د وطن کې چې بدی شروع سي، غیر له دې نه چې تیګي لار ور باندې او برته خلک ټول سي 50 کاله، آیا د نفاق تخم کری یا اتفاق ته آماده کیږي؟ خاصتا آیا غواړي چې ملي ځواکونه چې د افغانستان ملي پانګه ده او ملي ادارې او ملي پروژې بنسټونه وران سي، یا غواړي چې دا
جمهور رئیس غنی ویل چې افغانان په افغانستان کې د وینې تویدو بندېدل غواړي او داسې سوله غواړي چې پکې د ټولو افغانانو راتلونکی خوندي وي. هغه ویل چې هر څومره ژر چې سولې ته ورسیږي د افغانانو ناخوالې به ورسره پای ته ورسیږي.
اما پیغام درته داده دا ګلالۍ وطن د ټولو ده، راسئ چې جوړې کړو، خلکو ته د اتفاق پیغام ورکړئ، خلکو ته د ملي وحدت پیغام ورکړئ، او لازمه ده چې ټول سره ټول شو. ځکه یو شی ثابت اسوه، تاسو زورته نه تسلیمی دی، موږ هم زورته نه تسلیمی کو. لاره د حل ده او لاره د اتفاق.
جمهور رئیس غنی چې د افغانستان دولت غواړي د درې اکثریتونو ښځو، ځوانانو او بېوزلو استادیتوب وکړي. جمهور رئیس غنی چې که چېرې طالبان د توري په قضاوت باندې باور لري، نو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چمتو دي چې په توره ورته ځواب ورکړي. هغه ویل دا کار د دې لپاره کوي چې په جګړه کې داسې حالت رامنځته شي چې طالبان دا وګڼي چې د زور له لارې نتیجه نشي ترلاسه کولی، او دا ومني چې د روان لهجې هوایه یوازې د خبرو له لارې ترسره کېدی شي. جمهور رئیس غنی چې د عمل یو پلان ترتیب شوی چې ورسره به د جګړې په کرښو کې بدلون سبب شي. طالبانو جمهور رئیس اشرف غنی سرګندون ته لاغبرګون نه دی خوځله، خو دغه طالبانو په افغانستان کې د قدرت د انحصار اداره ده کړی او ویلي و چې ټول افغانانو په ګډون یو اسلامي نظام جوړېدل غواړي. طالبانو ویلي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې په نظامي ډګر کې د ډیرو پرمختګونو سره سره دوی لا هم د خبرو له لارې په افغانستان کې د روانې جګړې پای ته رسېدو ته ژمن دي. همداشان طالبانو د کندهار د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د یو شمېر ملکي افغانانو د وژلو اداوی په کلکه رد کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خپرونې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خبرداري ورکړې دی چې که طالبان د زور لالارې واک ته ورسیږي نو افغانستان به یو رتل سوی دولت ولري. بلینکن هند ته د خپل سفر پاتریس کې یو ځل بیا له افغانستان سره د امریکا پر دوامدار همکاریو ټینګار کړی دی. نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ټینګار کوي چې هیواد به حتی د ټول امریکایي او ایتلافي ځواکونو له وتلو وروسته هم له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. نو موري زیاته ویله طالبانو سره په جګړه کې نظامی حل لار نه و. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن دا څرګندونه د هند بهرنیو چارو له وزیر سابریانم جی شنکر سره تر ملاقات وروسته په نوې دهلی کې د یو خبری کانفرنس پر مهال وکړي.
موږ دواړه د مسلې ته متحد یو چې د افغانستان جګړه چې په دغه هیواد کې شخړه را پیدا کړې ده نظامی حل لار نه لګي، په کار دی وسولې ځه حل لار ولټول شي او هغه د دې غوښتنه کوي چې هم طالبان او هم د افغانستان حکومت د مذاکراتو میز ته ورشي.
په سیمه کې د پاکستان د نفوذ پراخېدو او د امریکایي عسکرو وتلو ته پکتو هند هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل ستراتیژیکي ګټې وساتي.
Regarding Afghanistan, it is essential that peace negotiations are taken.
دا مهمه ده چې ټول اړخونه د سولې خبرې جدي وګڼي. نړۍ هیلمنه ده چې خپلواک، آزاد، دیموکراتیک، باثباته او سولیز افغانستان وویني چې هم سوله پکې وي او هم لخپلو گاونډیانو سره په سوله کې وي. خدا خپلواکي او حاکمیت هغه محل شونه دي چې د ناوړه نفوذ او مداخله څخه آزاد وي.
بلینکن په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې د چین د بهرنۍ چارو وزیر وانګ یی د چهارشنبه په ورځ د طالبانو له وجکپوري هیئت سره وکتل. هغه تصویر چې د چین د حکومتي تلویزیون فونکس له خوا خپره شوی کار کوي چې ښاغلی وانګ یی مولا عبدالغنی برادر ته د تیانجن په ښار کې خراغلاست وی او بیا خبرو ته کینی.
افغانستان د افغانانو دی او د افغانستان راتلونکي باید د افغانانو په لاس کې وي. له افغانستان څخه په بیره د امریکا او ناتو د ځواکونو وتل د افغانستان لپاره د امریکا د سیاست د ناکامۍ څرګندونه کوي. افغانان اوس یو مهم فرصت لري چې خپل هیواد باثباته او پرمختللی کړي.
د جګړو او د سولې د هڅو سره په یو وخت د روسي دفاع وزیر نن چهارشنبه وویل کله افغانستان له پیښو څخه د تاجکستان امنیت وګواښل شي نو روسیه به د مرکزی اسیا د هیوادونو د ساتنې په هدف د تاجکستان په خاوره کې له خپل نظامی مرکز څخه استفاده وکړي.
موږ وینو چې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې یونټونه د سوریې او لیبیا په شمول له مختلفو سیمو څخه هغه ځای ته حرکت کوي.
پلان وکیل افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل د دې لامل شوی چې طالبان په افغانستان کې یو شمیر سیمه ونیسي. د امریکا مرکزی قماندانۍ وایي چې د امریکایي پوځیانو د وتلو پروسه باندې 15% بشپړ شوی او د اگست تر یو دشمې به په بشپړ ډول تکمیل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنوریدونکو د کندهار د شار په دننه کې د جګړو دوام د خلکو پر ژوند ستره اغیزه کړي. د ولسی مرګ جوړ لتر څنګه زورګونه کورنۍ لخپل کورونو څخه کډوال کړي دي. امنیتي مقامات وایي چې جربا په کندهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په دې باره کې زموږ خبريال عزیز الله پوپل له کندهار څخه راپورټ لري.
د کندهار له تازه نامنوی څخه اوس یمش ورځی تیریږي هم دا اوس د کندهار په وو او زونګي جګړه روانه ده چې د کندهار شهر اوسیدونکو یې نهایت زیات باندېښنه کېږي دي د دوګو جګړو له کبله د کندهار شهر اکثریت جادي او واټونه له پخوانی بیروبار څخه تښتې او خلک یو ډول مایوس دي دوی پر مرکزی حکومت باندې انتقاد کوي چې ولې د کندهار د امنیت ساتلو لپاره لا هم پاملرنه نه ده کړې
د کندهار شهر اوسیدونکو د روانو نامنوی په خبرګون کې وایي چې که د شهر په دننه کې د جګړې مخه ونیول سي نو د وستر بشري ناورین درمنځ کې دوه ویره موجوده ده دوی په یو اعتراضي حرکت کې د جګړې د سملاسي درې دوه غوښتنه وکړه
او موږ دواړو غاړو ته وایو چې دا مطالعه د خطر د لادر رسول د خطر موږ د جنگ د شهر او باسي د افغانستان او باسي او نور د پردي خبرې ممنه
روغتي مسولین وایي چې د جګړې د قربانيانو د شمیر د زیاتوالي لکبلې په میرویس حوزوي روغتون کې بیرنۍ طبي حالت اعلان کړي دا ماشوم تازه د شهر په جنوب سوزیکار سیمه کې په خپل کور کې د جګړې په ګولۍ ټپي شوی دی
د دایسمت خلیل د کلا سره بس هغه نن را وغورځول په درې بل د په کور کې وڅېړل شي پر کې چې تاسو هم په څه کې په وجه کې
دا مریض له تیرو څو د کور رئیس موږ وینو چې د یو بستر ته منتظر دی تر څو یو کار خالي شي او دای ځه ځای شي دلته دا شفخانه د جګړو قربانيانو لپاره ډیر زیاته مسروفه
ده د دې درې هفتو کې شاوخوا څلور سو شپږ اتیا د جنگ مجروحین مرسته مراجعه کړې ده 200 دیش کسه یوازې د مرمۍ په واسطه باندې دی چې په انسوی دي او د ماين په واسطه باندې تقریبا شپږ کسانو او د بم او وايي بمبار په واسطه باندې تقریبا 900 کسه د مرمۍ د وانه پرزو په واسطه باندې 140 کسه او په دې جمله د مجروحین کې 140 نشته دي او تقریبا 115 تنه ماشومان مجروح شوی دي
په کندهار کې د میرویس حوزوی شفخانه په دې ولایت کې د جګړو له زیاتوالي سره سم بیرنۍ حالت اعلان کړی دی دلته اوس د نورو ناروغیو مریضان نه تداوي کیږي او یوازې هم د جګړې د قربانیانو د لوړ شمیر له کبله طبي خدمات یوازې تر هغوی پورې منحصر دي
د کندهار شهر په اووزو کې د جګړو له کبله د کډوالو بحران یو بل مسله ده چې چارواکي هم اندیشمن کړي دي د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب آشنا تلویزیون تویل چې په تیرو شلو ورځو کې 40,000 کورنۍ بې ځای شوي او لا هم دا شمیر په چټکۍ سره مخ په لوړې دوه روان دي
خو که وضعیت لا هم ترنګلې کیږي متاسفانه یو لوی انساني فاجعه رامنځته شي او حتی موږ تاسو به د دې شاهدان یو چې اکثره انسانان چې باغې به کوچنیان او موسن اشخاص چې دوی به د ولګې لپاره د مرګ د ګواښ سره مخ وي
خو افغان امنیتي مقامات وایي چې د کندهار د امنیت لپاره به ځانګړي ګامونه پورته شي د کورنیو چارو وزارت وایاند میرویس سانګزی په دې باب آشنا تلویزیون ته داسې ویل
کندهار د فوق العاده پاملرنه شته د کورنیو چارو وزارت رهبری په ادرس باندې سر امنیتی موین هم حالت سور از حضور در لوده اوای نو وخت کې د بیلا بیل امنیتی ادرسونو اورګانو تازه د مزواکونه هم کندهار کار تر رسیدلې دی او ډیر ژر به د کندهار خاریان د ترګرو له شر اخلاص
په ورته وخت کې د دفاع وزارت مرسیال وایاند فواد امان هم وایي چې د کندهار د امنیت ساتلو لپاره ځانګړي ځواکونه دی ولایت تر رسیدلې دي
نیروهای ما در شهر کندهار حضور فعال دارن هر نوع تحرک و تلاش دشمن به خاطر آسیب رساندن به باشندهای شهر کندهار با شکست و ناکامی روبرو خواهند ساخت
د کندهار شهر تر داخل پوری د جګړې رسیدو غنی پښتنی راولاړی کړي یو نه واکه پښتو ده چې څنګه د 215 متل کولی اردو تر څنګ د لوړ شمیر امنیتي قواو پښتون کې جګړه د شهر تر اوه او زوپوري ورسیدل خو دمګړې د کندهار د اوسیدونکو غوښتنه ده چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دی مرکزی حکومت خپل ټول قوت سره د کندهار امنیت پاملرنه وکړي
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده په خوست کې د ملي بیرغ ورځ د منځلو غډنوالو له طالبانو غوښتي چې د افغان دولت په خلاف روان جنگ پای ته ورسوي دیني عالمانو دا جګړه غیر مشروع بللې ده خبريال ابراهيم رحيمي په دې اړه دا رپورت راستولې دي
په خوست کې د ملي بیرغ ورځ د منځلو د مراسمو غډونوالو لټول افغانانو وغوښتل چې سره متحد شي او نوې ملسیزیته د افغانستان د بیا ورګرځیدو مخه ونیسي د ولایتي شورا غړي نورشان اورانی مراسمو ته په خبرو کې ملي بیرغ د افغانانو د یووالي سیمبول و باله او وی غوښتل چې د بیرغ لاندې د هیواد ژغورنې حاصل وشي
هر افغان او افغانان باید لکه د ایمان په سیر د ملي بیرغ ډېر درناوی وکړي د تور شپو د بیا راتګ مخ مخه باید ونیول شي او دا ځل د آبادۍ سوکالۍ آرامۍ او سولې لپاره باید ټول قرباني ورکړو.
نن د زمري یا اسد میاشتې اومه په ټول افغانستان کې د ملي بیرغ د ورځې په توګه ولمانځل شو. دا ورځ د تیرو څو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د ملي بیرغ د ورځې په ډول لمانځل کیږي. د خوست مراسمو ته د افغانستان د علماو شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران ویل چې د بهرنۍ ځواکونو په وتلو سره د طالبانو هغه بهانه لمنځه لاړه چې ویلې هیواد اشغال شوی. هغه د افغان دولت پر ضد اوسنۍ جګړه د اسلام له نظره غیر مشروع او د ټولو بشري قوانینو خلاف وبلله. ښاغلي زدران له طالبانو وغوښتل چې سولې ته غاړه کیږدي
او خارجان ټول له افغانستان څخه ووتل یا هم په وتو دي. اوس دلته جګړه هیڅ اسلامي دینی شرعي هیڅ توجیه نه لري. او جګړه د څه لپاره؟ جګړه د چا سره؟ د چا کونډه؟ د چا ماشوم یتیم کوي؟ او د چا خور او مور هغه ولې یتیمان کوي؟ هغه ولې به سرپرسته کوي؟ د چا لپاره؟ دا یوازې یوازې د پردیو استخباراتي کړیو لپاره چې افغانستان یو ځل بیا یو او یو مکلونه ته بوزي تر څو زمونږ دغه تیاری د ټنګونه یو ځل بیا په پاکستان باندې خرڅ او کبار شي.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر ګړندی شوی دی، دغه هیواد په ګڼو ولایتونو کې د افغان حکومتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو لا زور اخیستی. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې له جګړې او وژنو لاس واخلي او سیاسي حل لارې ته راوګرځي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
در نوریدونکو، د نورستان چارواکي او لسی استاذ وایي د کامدیش په مردیش سمکه د تیر شپې په سیلابونو کې د وژل سو کسانو له ډلې څخه تر شپې ته ډیر مړي پیدا شوی او په پاتې نورو پسې لټانه روانه ده. سیمایز اوسیدونکو وایي چې په مردیش کې د مړو شمیره له 200 څخه پورته شوی ده. نور تفصيل په دې راپور کې ووري.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ کې د مردیش په کلی دغه خونړۍ سیلاب بیګانی مش په پدې یو وخت راغلی دی چې ټول خلک په خو بيدو او د سیلاب څخه په وخت دی چې د چارواکو په وینا تر اوسه لښپېته ډیر مړي پیدا شوی او لسګونه لاور کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي په مردیش کې تر 200 کورنۍ اوسېدلې چې 90 کورونه تباه شوی او په ورکو مړو په صحت روان دي. د وای دغه سیمه د طالبانو په واکې ده او کې اجازه ورکړل شي نو په حکومتي کچه به د مړو راایستلو او سیلاب ځپلو سره د مرستو چاره شروع کی.
دغه شپته نفر پورې شهیدان تر اوسه پورې تثبیت شوی او کې دي چې دغه تعداد لوړ شي، نو دا یو ډیر افسوسناک او که موږ خپل د سره میاشتې نو نن هدایت ورکړی چې هغه ساحو ته لاړ شي او چون هغه کلی کی طالبان حضور لري زمونږ د کومه پرسانی ټیمونو ته هلته زمینه برابر شي، نو موږ به ټول توان باندې د حادثه متضررین رسیدګي وکړو.
خو کامدیش ولسوالۍ په داسې یو ځای کې پرته ده چې موټرې د کونړ له ناړې او غازی آباد ورتیریږي او دا دوه میاشتې کېږي چې طالبانو په غازی آباد کې لاره تړلې او موټرې تګ راتګ نشي کولای. خو ستونزمنه ده چې هلته په اسانۍ او د موټرو له لارې مرستې ورورسیږي. د نورستان د ولایتي شورا غړی عبدالظاهر چې د همدغې ولسوالۍ د امریکا غږ ته وویل تر اوسه لاویا او ډیر مړي موندل شوي او ممکن د مړو شوو کسانو شمېره له 200 پورته شي.
د عبور د پاره لږ مشکلات شته، ولې چې حکم دې خوا د غازی آباد لره د هغه فخل اله بند ده او هغه سره د کنډو کپر ده او دغه شان پورته په د ناړې ولسوالۍ کې دغه سیند چې راځي شوی د اوبه مره خطري دي، هلته هم څراره بنده ده، ټول سم څراري خرابې کړي دي. د مدېسه لاندې حالات ډېر وخیم دی، ډېر کړکېچن دی او اوس فعلا د پاره باید چې داسې کار وشي چې صرف دغه جنازې خلک رضاکاران راوځي د چغسې خو دغه جنازې چې هسې څه په یو ځای کې دي او څه په بل ځای کې دي او څه په بل ځای کې دي که نه تقریبا اتیاو پورې جنازې اویا شپېتون تر اتیاو پورې جنازې پیدا کړي
دي. وایي که څه هم لاره بنده ده خو حکومتي مرستې ولسي خلک رسولی شي او حکومت او نړیوالې خیریه ادارې د لاس په کار شي. د سیمې اوسېدونکي مولوي عبدالناصر امریکا غږ ته وویل د مړو د موندلو هڅې لا هم روانې دي خو د کونړ او ننګرهار له خلکو یې غوښتي چې د مړو شوو کسانو په موندلو کې کومک وکړي. دی وایي تر اوسه لا مړو شوو کسانو ته کفنونه هم نه دي ورسېدلي او حکومت دې د ځمکې او چورلکو له لارې لاس په کار شي. امدا څو کاله مخکې د کامدیش په گاوند برګی مټال ولسوالۍ کې د واوري خویدنې په پیښه کې لسګونه کسان وژل شوي وو چې غمرازي او مرستې ته ولسمشر محمد اشرف غنی ورغلی وو. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ د مطبوعاتو د زنو تبصرو پاساس په مخې رپورت نېشنل پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سرګندونه خبرې کړي. انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ ویلي د افغانانو پر ضد د طالبانو حمله او تاوتریخوالی د افغانستان د راتلونکي لپاره خنخه نه ده. هغه په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره له خبرو وروسته وویل په افغانستان کې د سولې یوازینی لار خبرې اترې دي او ټولې خواوې باید جدي خبرې وکړي.
موږ دواړه د مسلې ته متحد یو چې د افغانستان جګړه چې په دغه هیواد کې شخړه را پیدا کړې ده نظامی حل لار نه لري. په کار دی وسولې ځه حل لار ولټول شي او هغه د دې غوښتنه کوي چې هم طالبان او هم د افغانستان حکومت د مذاکراتو میز ته ورشي.
د کنورسیشن نشرې د افغان خزو په قول کې چې طالبان نه دی بدل شي. طالبان په نوې عمر لسیزه کې وخت له رسیدو وروسته د نجونو تعلیم منع کړ او خزینه یوازې ټولنیز فعالیتونه ته پرې نه خوده بلکې له چادرې او محرمه پرته له کوره د هغو پر وتلو بندیز ولګو. د خبرونه په اساس افغان خزه په ځانګړي ډول د طالبانو په پوځي بریاو اندېښمنې. د افغانستان د عدالت د مؤسسې مشره لیلما ناصری وایي په ملي سیمه ایزه او نړیواله کچې د اجماع نشتون د دې سبب شوی چې په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي او ټول افغانان په ځانګړې توګه خزه خپل راتلونکي ته اندېښمن شي. هغه امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل د برتنی چاپ ګارډین ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو تحلیل کې پوښتنه کوي د امریکا راتلونکي پالیسی با په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي څه ډول دي. د بایدن ادارې په ډاګه ویل دي چې د اگست په پای کې له افغانستان نه د ټولو نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به د افغان ځواکونو د هوایي ملاتړ عملیات پای ته ورسیږي. خو ګارډین د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه د قومندان جنرال کنت مکینزی تازه څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلي دي که طالبان خپل حمله بندي نکړي نو د امریکا پاوز به په را روانو ونیو کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ ته دوام ورکړي.
امریکا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په وروستیو ورځو کې خپل هوایي حمله زیاتې کړې دي. که طالبان خپل حمله ته دوام ورکړي مون په پام کې لرو پر روان اونۍ کې خپل د ملاتړ دغه حد نور هم زیات کړو.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.